د ماسپښین دوه بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، په دې او ساعت کې د تال او ټال تفریحي پروګرام خپرېږي، خو لومړی خبرونه واورئ. د طالبانو دولتي رسنۍ له پاکستان او ایرانه په یوه ورځ د نږدې 9000 افغان کډوالو د راستنېدو خبر ورکوي. ملي راډیو ټلویزیون خبر ورکړی چې د وږي په 21مه له پاکستانه د سپین بولدک او تورخم په دروازو 6,648 او له ایرانه د اسلام کلا او ریخم سرحدونو له لارې له 2000 ډیر کسان هیواد ته ستانه شوي دي. د خبر له مخې د 24 ساعتونو په ترڅ کې په ټوله کې 1,102 کورنۍ چې د غړو ټول شمیر یې 8,949 کسانو ته رسیږي بیرته هیواد ته راغلي دي. پاکستان او ایران په تیرو دوه کلونو کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی او په دې ترڅ کې د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې له دې دوه هیوادونو څخه 3.6 میلیون کډوال څه په خوښه او څه په جبر ایستل شوي دي. په بلخ کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د دولتي تلویزیون فعالیت درولای دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون په یو بیان کې ویل بلخ یو وشتم ولایت شو چې طالبان پکې د تلویزیون فعالیت بندوي. د طالبانو د پریکړې له مخې په بلخ کې د ملي تلویزیون ولایتي څانګه اوس پر راډیو بدله شوې ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په بلخ کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز چې له امله یې د دې ولایت د ملي تلویزیون فعالیت درول شوی د بیان د ازادۍ او د آزادو رسنیو له بنسټیزو اصولو سره په ټکر کې دی. د خبریالانو د مرکز په بیان کې د هغې غونډې یادونه شوې چې د طالبانو والی یوسف وفا پکې سیمه ییز چارواکي له ویډیویي مرکو منع کوي. د طالبانو حکومت په ټلویزیونونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز اعلان کړی او په ګڼو ولایتونو کې دا بندیز عملي کړی دی. د افغانستان په ختیځ کې د اګست د 1 نیټې زلزلې د نورو خلکو ترڅنګ له پاکستانه یو شمیر تازه راستانه شوي هم اغیزمن کړي دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM ویلي دي چې دې زلزلې د څلورو ختیځو ولایتونو په زلزله ځپلو ولسوالیو کې د نورو خلکو ترڅنګ له 3,06,000 ډیر هغه خلک چې له ګاونډیو هیوادونو هیواد ته راستانه شوي زیانمن کړي دي. په کونړ ولایت او شاوخوا سیمو کې د اګست 1 زلزلې له 2,200 ډیر کسان ووژل. نږدې 4,000 تنه یې ټپیان او شاوخوا 5,000 کورونه یې وران کړل. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په دې زلزلې کې د زیانمنو شویو ټول شمیر شاوخوا 4,040,000 ته رسیږي. د خیبر پختونخوا ایالتي چارواکي وایي لږ تر لږه 12 تنه پاکستانی سرتیري په یو وسلوال کمین کې وژل شوي دي. سیمه ییزو چارواکو فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې وسلوالو نن سهار وختي په جنوبي وزیرستان کې د پوځ د موټرو پر کاروان برید وکړ. د دوی په وینا له برید وروسته په نښته کې 12 امنیتي سرتیري مړه او 4 نور ټپیان شول. یو سیمه ییز چارواکي فرانس پرس ته د دې سرتیرو وژل تایید کړل او ویې ویل چې بریدګرو د امنیتي ځواکونو وسلې هم ولجه کړې. د دې برید پړه د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي پر خپلو ټولنیزو پاڼو منلې ده. د خیبر پښتونخوا کې چې پاکستاني طالبان او نورې وسلوالې ډلې پکې فعال دي د وروستیو 3 میاشتو تر ټولو خونړۍ حمله وه. د اسرایلو پوځ وایي په تیرو 2 اونیو کې له 2,500 ډیر خلک د غزې له ښاره وتلي او د دې ترانګې په نورو برخو کې ځای پر ځای شوي دي. د اسرایلو د پوځ عربي ژبې ویان ډګروال اویخای ادرئی نن پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د پوځ د اټکل له مخې د غزې د مرکز د 1 میلیون اوسیدونکو 1/3 برخه د خپل ځان د خوندیتوب لپاره له دې ښاره وتلي دي. د غزې له دې ګڼ میشتې سیمې د کورنیو وتل وروسته له هغه پیل شول چې د اسرایلو پوځ په دې ښاري سیمه کې پوځي عملیات پیل کړل. د غزې د ملکي دفاع ادارې ویلي دي چې اسرایلي پوځ پرون جمعه په دې سیمه کې 50 کسان د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ووژل. او د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې نن د بنګلاديش او سریلانکا لوبډلې سره مخامخ کیږي. دا لوبه د ماښام په 9:30 بجو په ابوظبي کې په پام کې ده. نننۍ لوبه د آسیایي جام د لړۍ چې افغانستان هم پکې لوبیږي 5مه لوبه ده. په پرونۍ لوبه کې پاکستان خپل سیال عمان د 3 منډو په توپیر مات کړ. پاکستان 1.6 منډې وکړې خو د عمان ټوله لوبډله په 8 منډو آوټ شوه.
تال او ټال
پیغامونه، خبرې اترې، سیمه ایز دودونه او سندرې.
د تال او تال ډیر قدرمنه اوریدونکو السلام علیکم غرمه مو په خیر هله منده یم جوړ خو خوشاله اوسئ هله د چی تاسو د نننۍ خبرونه تر پایه هم له ما سره ملتیا ولرې او خبرونه واوري د تیر خبرونه په څیر نن هم په خبرونه کې درون قدرمن میلمه لرو چې د افغانستان د په افغانستان کې ډیر زیات فعالیتونه کړي ځوانانو لپاره خدمات ترسره کړي د ځوانانو د ټولنې مشر پاتې سوی دی او تر څنګ په ډیرو لویو دولتي ادارو کې هم کار کړی فعالیتونه ترسره کړی دی د افغانستان د سیاسي برخې یوه ونډه وه او ونډه یې درلوده په سیاسي برخه کې اوس له هېواده بهر دی او په استرالیا کې ژوند کوي د استرالیا په نیوکاسټل ښار کې د افغان کلتوري ټولنې په نوښت دوی ګڼ شمېر ځوانان یو ځای سوي دي او دغه ټولنه یې رامنځته کړې ده او د دې ټولنې مشرتابه ښاغلی حاجي سمیع محمد صاحب کوي چې په نننۍ خپرونه کې موږ سره ښاغلی سمیع محمد دی. قدر منوریدونکو غواړم نننۍ خپرونه د ګل زمان استاد په دې ښکلي سندرې را پیل کړو موږ سره ملوسی.
ننما سر بنا چلے پسر دے غنم رنگی جل کی درد سرگی دینا سنما زر دینا چلے پسر دے غنم رنگی جل کی درد سرگی دینا سنما زر دینا چلے پسر دے
مومن صاحب سلامونه او ډیره زیاته مننه سی خبرونه کی موږ سره نن ملي استې زموږ بلنه مومن له او مختمو وخت را کړ سلامت اوسئ په لومړي سر کې مې زه غواړم پوسم کله چې تاسو له افغانستان آسټرالیا ته راغلئ او دلته کډوال سوئ څومره وخت وروسته تاسو په دې فکر وکړو چې باید مې د افغانانو دپاره یا د ځوانانو دپاره یو افغان کلتوري ټولنه جوړه کړئ او دغه نوښت مو څنګه رامنځته کړ د ځوانانو دپاره؟
ډیره مننه کوم. زه چې کله آسټرالیا ته راغلم دقیق کوم په یاد دی میاشتو په هغه کال کې تقریبا څو اونۍ وروسته اختر و. زما د ټولنې او ادارات مو هلته جوړ کړی وو. مدني فعالیتونه مو ډېر و، مختلفو داخلي او بیرونی ادارو سره موږ هلته په افغانستان کې د ځوانانو د موینت له لارې هم په تماس کې وو. نو دا شیان زما په وجود کې ډېره ګرمه وه. نو دلته چې زه راغلم دقیقاً د اګست میاشتو به کال تقریبا زما ذهن وتلی، خو هفته دوی وروسته اختر و. موږ دلته افغانانو یو کور کې ناست و، دلته بس پوښتنه زما اول زما پوښتنه دا و چې دلته کومه ټولنه شته، یا دلته موږ خپل کلتور ساتلی سو، یا موږ زموږ د راتلونکي نسل دپاره څه میراث ساتلی سو، په کومه لارې ساتلی سو، په کوم موقف یې ساتلی سو. خو ځینې دوستان وویل چې یا دلته داسې یو ټولنه نشته، بیخي ټولنه په هغه وخت کې نه و، او دلیل یې پیشوایي وکړله. ځینې بې اتفاقي رامنځته شولې او د هزاره او تاجکو پښتون خبره راووتله. نو ما دوی ته پیغور ورکړه، ما دغه ستاسې ناکامي ده او ناتواني ده چې تر اوسه مو یوه ټولنه کړی. خدای شاهد دی، په هغه لحظه مې داسې میادېږي لکه اوس یو ماشوم د همدغې کورنۍ تېرېده. نو د اختر ورځو اوله ورځو ما پوښتنه ترې وکړه چې مازویه ده اختر څه معنی؟ دی ما ته په انګلیسي کې جواب راکړ. ما ورته وویل والله مال دا ډېر ارزښت لري زموږ په کلتور کې، زموږ په دین کې، زموږ پلرونه او نیکونه او زموږ فرهنګ څنګه د لمانځي. نو خیر، تاستا ګناه نه ده، دا زموږ د مشرانو ګناه ده چې ته داسې بې خبره او بدون د معلوماتو د معلوماتو څخه لرې ساتلی. خیر، دلته ځینې دوستانو نومونه اخیستلی، ځای نه دی، خو تقریبا یو لس پنځلس نفره سره یو ځای شولو. دا ټولنه مو سره پر لارې واچوله، ټولنه مو جوړ کړه چې دغه د کومې ټولنې مشرتوب زه اوس کوم دا ټولنه نه وه، البته بله ټولنه وه. خیر، دا جوړه سو، پر پښو ودرېدله. خو ځینې کسان دې ته یو بل نوم ورکړه، دلته یې په ځینو اقوامو په ځینو اشخاصو دروازې بندې کړلې، قدرت یې صرف ځان دپاره راوګرځوه. په اول سر کې ما غوښت چې ځان کاندید کړم ریاست ته، جنجالو ته چې مې وکته بیا ما استعفا وکړه د کاندیداتوري څخه، چې مال دا اداره رامنځته سي، د اقل د افغانان پر یو چتر راټول سي. هغه بل کاندید ته مې لاره خلاصه کړه. خیر، دروازې بندې شولې، افغانان یې سره بې اتفاقه کړه. دلته صرف خپلو کورنۍ ته رسیدګي کولی. نو دلته بیا زه راولاړ شوم د ځینو د ملتکلچر نیوساتوز د خواسه، ځینې ملتکلچر نیوساتوز د خواسه د ځوانانو دپاره مې ځینې پروګرامونه چې هغه د تبادل فرهنګ یا کلتور کلچر اکسچینج ټریپس په نامه مې ځینې بودیجې افغان ځوانانو مې د محلي ځوانانو د ابوریجنل کم قوم چې دلته اوسېږي دا نورو سره لینک کړه، مستقیم برنامې مې ورته ونیولې. آخر دې ځای ته ورسېدلو چې ما فکر کوه چې بل یو کوچنی افغانستان دلته به په نیوکاسل کې جوړ شي. د بې اتفاقۍ چې یو قوم پر بل قوم راپورته کېږي، افغانانو جلسه ونیوه ځان ته چې موږ ځینې وړاندیزونه یې درلوده چې هغه کې درې ډېر واضح وړاندیزونه وو. یو دا چې انتخابات دې همه شمول انتخابات اوسي، ټول ګټه پکښې واخلي او کاندیدان ته یې اضافه وخت ورکړه سي تر څو ځانونه معرفي کړي، او دا د قدرت جزیرې دې ورکې سي، ورکې سي او ټول اقوام تاجک پښتون نظاره دې تر سره راټول سي. خیر دې ونه منله، بیا ملت دا تصمیم ونیوه چې راځي بله ټولنه جوړو. بهنې بهر شوي دي، ایستل شوي دي، ایستل شوي دي درفانې. بیا زه زما سره غوښتنه وکړه چې دا ځل ته خپله رهبري مستوي سي. خدای شاهد دی، ما زما پلان دا و چې زه په استرالیا کې د شهید جنرال صاحب رازق خیریه بنسټ جوړ کړم دلته. ما د ورونو سره، د مورکۍ سره، د ټول فامیل سره خبرې کړې وې. تقریبا کارونه ډېر څه نهایي شوی وو، کومو دغه نوم او دغه لا تګلاره او تازه وساتم. خو دلته افغانان ته دلته ډېر ارزښت ورکوم، زموږ ډېر باعزته ټولنه. د دوی غوښتنه داسه وکړله چې دغه اداره دا ځل ته په لاس واخله، مختوی شه. دا افغان کلتوري ټولنه موږ راجستر کړه د استرالیا د قانون په چوکاټ کې. نو اوسه پورې زموږ افتتاحیه نه ده سوی، خو شکر دی انشاءالله افتتاحیه به مو ولسم د اګست وي، وبخښئ، ولسم د اکتوبر به زموږ افتتاحیه د خیره، چې په هغه کې مو وزیران، کابینه، د پارلمان او محلي فدرالي غړي مو غوښتي دي. نور دغه محلي دفاتر مو غوښتي دي، د کلیو د کمیټو د کمیونیټي مشران مو راغوښتي دي، ځوانان مو راغوښتي دي. انشاءالله تاسو به دا څنګه مجبوریت دی، کله کله په کمیونیټي کې په اتحادیه کې خلک پیدا کېږي چې غواړي تعصب ته لار هواره کړي، غواړي خلک جدا کړي، غواړي د اقوامو منځ کې تفرقه واچي. اما موږ هغه ته ځای نه ورکوو. ما زه کله کله وایم، څوک راځي وایي زه افغان نه یم، افغانیت نه منم، څوک وایي زه خراسان منم. موږ یو سل شپږ کاله مخکې، یو سل شپږ کاله مخکې ځینې خلک موږ افغانان نه یو. موږ یو سل شپږ کاله مخکې د افغانستان تعداب کښېښوله. کوم خلک چې اوس چغې وایي چې زه افغان نه یم، دوی یو سل شپږ کاله شاته پاتې دي. دوی د هغه وخت نارې وایي. نو دوی چې دا زموږ ځای ته اوس رسېږي، زموږ ځای ته رسېږي، دوی سپاره یو سل شپږ کاله نور. زموږ دعوه لا پراخه ده. موږ افغانستان بنیاد ایښی، هغه پراخوو. موږ وایي
مومن صاحب، کراته وایسته چې دقیقا په دغه ټولنه کې کوم کسان تاسو سره دي او په کومو برخو باندې کار کوي، تر څنګ کومې ورځې ډېر لمانځي؟ لکه مخکې تاسو د اختر یادونه وکړه، لکه موږ تاسې اخترونه لرو، نوی کال لرو، تر څنګ ځینې نورې فرهنګي او اسلامي او دینی ورځې لرو چې هغه موږ لمانځو. افغانستان کې لمانځل او افغانان چې هر چیرته ولاړ سي، د نړۍ هر ګوټ ته همدغه ورځې لمانځي. تاسو تر اوسه پورې کومې ورځې تر اوسه لمانځلې دي او په کومه کچه او کار مو څنګه اوس تاسو په نظر؟
موږ پلان دا دی چې کوم افغانان چې دلته ژوند کوي، هغوی لپاره موږ دا احساس ورنه کړو چې دوی د افغانستان څخه لرې دي. باید دوی ته موږ داسې احساس ورکړو چې دوی په افغانستان کې ژوند کوي. که نوی کال یې باید موږ یې ولمانځو، که اختر دواړه ولمانځو. زموږ کلتوري ورځې چې دي، زموږ د پښتون په د پښتو ژبې نړیواله ورځ چې ده، همداسې نور هزارګي ژبه هم شته، او پاتې سو زموږ د خپلواکۍ ورځ ده. موږ کله کله د افطار ډینر په نوم هم دلته د پروژه کې یوه شپه موږ ډوډۍ کوو خارجیان راغواړي چې دا زموږ روژه ده او دغه سیماته موږ کلتوري زموږ دینی ورځ چې وي هغه ارزښت چې لري او موږ زموږ ځوان نسل چې په هغه پوسي موږ هغه لمانځو سربېره په هغه موږ پلان دا دی چې موږ دلته خپل د ژبې د پاپه او د دلی مکاتب ولرو چې مخکنۍ اداره ما یاده کړه چې یو مکتب وسمسته نو انشاءالله دومه به هم جوړوو. موږ دلته د قرآن شریف صنفونه هم لرو، دلته مساجد هم شته چې د قرآن شریف درسونه ورکوي. استرالیا په مکاتبې کې په پنځم شپږم صنف کې د هغوی صدري او پښتو اصل کې نو د اوله دومه درېیم صرف کتابونه هم ورته راوړي دي. نو دا مکتب به بیا جوړوو، پراخوو به یې او خپل کلتور به خپل نوي نسل ته انتقالوو.
بالکل انشاءالله حتماً او موږ به هم تاسو سره همکاری کوو. تر اوسه مو دغه د اختر ورځ یا هم د نوي کال ورځ نه ده لمانځلی، فقط هغه د خپلواکۍ ورځ فکر کوم د تاسو لخوا لمانځل سوی وه په کوم ښار کې چې تاسو اوسیږئ. او تر څنګ یې دا راته وویستئ نورو ښارونو ته چې تاسو ولاړاستئ او د افغانستان د خپلواکۍ 106مه کلیزه لمانځل کېدل او تاسو په دغو غونډو کې ګډون کول، څه احساس مو کول او تر څنګ یې تاسو کوم هغه مثبت شیان ترې اخیستل او فکر مې کول چې زه که خپل ښار ته ولاړم خپل ځای ته زه هم دغه شی را اخلم او د خپل ټولنې په دغه یوه برخه کې به ځای بزر کوما.
اول خو چې موږ اخترم ټکال د خپلواکۍ ورځ ډېر ښه لمانځل سو او ټول په خبر سو. ما موږ تېر کال اختر ولمانځئ، کوچنی اختر لوی اختر دواړه نوروز مو ولمانځئ، افطار دینه پروژه کې مو نیولی وو. شو دا کال په کال ډېریږي، افغانان تشویق کېږي لکه سږ کال چې تا ویلدی څنګه ښه دا د خپلواکۍ ورځ ولمانځه سو. ما د خپلواکۍ په ورځ کې زه میلبورن ته ولاړم، تاسې هلته شاید بس سیدنی ته درغلم. دلته په نیوکاسل کې مې په دوو برنامو کې مختلف برنامو کې په یوه برنامه کې وخت ګډون وکړ نیوکاسل کې. زما دوې موخې وې، یوه ده چې ما غوښتله چې دغه پر افغانستان مین افغانان چې دوی ته دغه کلتوري او دغه کلتوري ورځې ورته یا د دوی تاریخ ورته مهم زما په تک سره چې زه اډلیډ ته ولاړم تقریبا موږ څو ملګري پنځلس ملګري هلته ولاړو. بېرته چې په میلبورن کې برنامه سو د اډلیډ سب ملګري راغلې. زما د افتتاحیه غونډه کې ولسم د اکتوبر د اډلیډ د میلبورن د پرت او د برزبن سبا دلته راځي. اوله موخه مې دا و چې دغه افغانان د سره یوځای کړم، سره معرفي کړم، دا اتفاق اتحاد سی دا زنجیر لا قوی سی چوخ خوشبختانه هغه وسو. بله خبره زه ډېر نه غواړم سیاسي بحث ډېر سیاسي کړم، اما ځینې کړي دي چې موږ پښتانه په دا تورنوي چې موږ د ځینو نورو اقوامو جنوسایډ کړی لکه وژنه کړی لکه امیر امان الله خان خبره کوي. ښه هغه یو تاریخ پروت دی چې هغه تاریخ ما ځینې دوستانو ته تشریح کړه چې نه دا داسې نه دی، دا رقم دی اصلي. هغه زه ډېر سیاسي کېږم نه. او بله موخه مې دا و چې زما د سفر چې دونه اوږد سفر کوم لکه اډلیډ سوس تر شل پنځه ویشت ساعته لاره ډېر ده، یعنی دونه دا ورځې موږ ته ارزښت لري چې هر څومره سفر پسې وکړو او خپل نوي نسل ته دا انتقال کړو دا ارزښت لري.
بالکل. او یو ټکي ته به زه اشاره وکړم، لکه څنګه چې موږ تاسو د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ولمانځله هلته مشران راغلي او خپل هغه د افغانستان کلتوري کالي اغوستي وو لکه ډېر ښکلي کمیس پرتګونه واسکټونه لونګۍ ګانې، لکه هر کس هغه د خپلې علاقې کالی اغوستي او ترڅنګ کې ماشومان هم خپل مشران ته ګوري او هغه خپل کلتور دی افغانیت هغه نخه ساتي او ورته علاقمندي پیدا کوي، خصوصا هغه رنگونو ته، هغه زیوراتو ته او هغه کالو ته. فکر نه کوي چې دغه په راتلونکي نسل باندې که دغسې غونډې ډېرې ترسره سي او افغانان سره یو سي، زموږ پر راتلونکي نسل باندې څومره مثبت اغېز کوي؟
دی ښه مثبت تاثیر دی، ځکه ځینې هغه افغانان چې په خارج کې ژوند کوي او تاسې په مراکز کې ژوند نه کوي، په سهارا کې ژوند کوي، هغه په دی چې په افغاني په کالو په اغوستلو شرمېږي، په لونګۍ شرمېږي، په قراکولي شرمېږي، په بخۍ کالي چې کندار یا غاړه کندارۍ غاړه په هغه شرمېږي، ځکه د هغو مشرانو نه ده اغوستی، د هغو مشرانو دوی تعدي کړی نه دی، د دې کالو د ارزښت او تاریخ باندې نه دی پوه کړی. اوس ګوره زموږ ګڼ افغاني چې په هغه شپه تاسې مې اغوستی وو، دا څونه ارزښت لري، دا څونه په زحمت جوړېږي، دا څونه په تکلیف جوړېږي، هغه ته وایي کالی کوچي. اما دوی ته زه وایم چې دغه د کوچي نوم باندې ته ځان اشنا کړي چې دا کوچي خپله څونه ارزښت لري، دا کوچي نوم څونه درون نوم دی. نو دا په دې معنی چې دوی ته دا کلتور او دا فرهنګ او دا ارزښت انتقال سوی نه دی. هو، دلته زه تاییدوم ستا خبرې که داسې برنامې اوسي، افغانان د رنګ په رنګ کالي خپل د کلتور کالي، هر یو هزاره خپل پښتون خپل تاجک خپل، د یو چا لنګوټه په سر یې، د یو چا غټه صدري اچولې، یو چا غټ په ټوپ سره روان وي، او داسې دوه متره پسې سکېږي، دا نو بیا
بالکل
صدری اغوستې ښه خوند ورسره کوي، یو چا د کټوازې لنګوټه والي، یو بل پټوي دوه متره پسې په دمځکه ورسره سکېږي، یا بل غټ درې څلور متره یوازې پرتوګي، هغه بل ښه قرقولي په سر کړي، هغه بل ښه چپنه په سر کړي، دا نو بیا جلا خوند کوي لکه په لغمان کې چې داسې
بالکل دا اوس ما احساس کړل زه خپل وطن کې ناست یم، او هغه فکري ذهن مې هماغه خواته بیخي ولاړ. کډوالی که څه هم د موږ تاسو ژوندونو باندې په چا مثبت اغېز کوي، په چا هم یو څه منفي اغېز کوي، هغه منفي تاثیرات یو څه ډېر دي، کله چې کوم کسان وطن پرېږدي او له وطنه راوځي، ستاسو په ژوند باندې څومره تر څومره وخته پورې منفي اغېز کړی، او تر څومره وخته مثلا هغه د خلکو خبر ګډوډ واسته او په حال نه راتلئ، ځکه موږ تاسو ټول همدا ورځې تېرې کړې دي، او تر څنګ یې څنګه مو انګیزه پیدا کړله سي نه زه باید راویښ سم، او سید زه ما خپل وطن پریښی ده، او وطن حالات ګډوډ دي، زه په یو بل وطن کې یم، او زه باید دغسې یو نوښت رامنځته کړم.
بدون د شک څوک چې د وطن څخه لرې وي وطن یادېږي، دا مخاوره ده، وطن به د هلته لیا، دا د وطن مخاوره زموږ بدن او زموږ وینه کې ګډه ده، هغه هېڅ وخت نه شو هېرولی. اما زه چې وطن کې مومه، زه د ځوانانو د نړیوالې کمیټې مشر خپل هویت سره مینه ونه لرم دې وطن سره مینه نسم پیدا کولای، که زه د خپل وطن سره وفادار ونه اوسم، غداری وکړم، د دې وطن سره زه وفاداري نسم کولای، غداری کوم، نو زما په ما هغه وطن هم ګران و، هغه ما خپل وطن کړی و، وطن مې و، دا وطن هم په ما ګران دی، دلته ما د وطن احساس کوم، ما خپل وطن دې ځای ځانته
مو وطن جوړ کړی دی، فکر کوم
ځانته مې جوړول. بالکل بالکل، څه کم بدل کړو، څه کښېنو سره بحث کوو، نشته کوي چې دلته مسجد نه لرو، دلته فرهنګي مرکز نه لرو، مکتب نه لرو، افغانان نه لرو، کمیټه نه لرو، نه اوسې هلته مو افغانانو کوله، دلته دې مو کې او بل دلته خلک سونه مرسته لاس پسی نشه را لاس ولار دی به ممانیت نکه یک پل فرحنگ مانزه یک پل دین مانزه یک پل منس که یک پل قرآن شریف های چه ها بطمی نیه دلتا ویره چه میکوا دلتا ده غونه چه دوی خپل دین و ده مصحب برزش ده اوزر زش را که غونه ستاتم در که نوولی پا دی پزای چه لاس پزای نکشنه چه اوف بس پا افغانستان پسی دخصا ویم افغانستان میادی جی بس نزونه دلیه ناسب ولاشت دلیه خود زین قویدات ستا زین بندیزونه ستا اغم زبر خپل افغانان ده لاسه
مومن صاحب تاسو زه فکر کوم چې د ماشومانو د یو ویست کرکټ فامیلی په نوم باندې هم یوه ټولنه ده، هغه ټولنه کې دغه ماشومان افغانان دي. آیا دغه کرکټ د ماشومانو سیده د افغانان پر مخ بیایي او که تاسو څنګه همکاري ورسره لرئ د ټولنې په اړه لږ معلومات راکړئ؟
فکر کوم چې موږ دغه دغه ورځ ولمانځله د خپلواکۍ ورځ د دې کرکټ د ټیم ځینې غړي هلته په لمانځغونډه کې وو. په هغه ټیم کې زه شوم هغه قسم ولیدلی که ما سره مخکې شریک کړی نه و چې ما لږ نور معلومات راټول کړی، خو معلومات په لرم. په هغه ټیم کې ډېری نو هغه یو رسمي لیک دی، هغه لیک چې د خپل پلیران لیدلی وو چې داسې ګډون یې کړی وو او دا نور سوشل کهیژن او اتفاق اتحاد رامنځته کړي، نو دې شینې تقدیر کړی وو. سربېره په هغه موږ دوه نور ښه قوي قوي ټیمون لرو در کرکټ دلته و چې هغه ځوانان دي، مطلب د اتلسو څخه جګ دي، ډېر ښه روان دي، تقریبا فاینل او ګراند فاینل ته وتلي دي. یو نه دوه ټیمه لرو، دغسې د والیبال ټیمونه لرو، دغسې د فوټبال شاید زما په فیسبوک کې مو سوشل میډیا کې لیدلی چې زموږ ستاسو یو افغان ورور راته د نیو ساوت ویلز په پارلم تاریخ کې ثبت شو، په اجنډا کې ونیول شو، تاسټرالیا د پارلمان په ویب سایټ کې وو. بیا یو تقدیرنامه ورته رالی چې د میتلند د ښځو ټیم یې ګراند فاینل ته رسولی وو چې پرون یې ګراند فاینل و. نو افغانان ډېر لاسته راوړنې لري، نه یوازې ځوانان او مشران یې بلکې ماشومان یې هم ډېر فعال ونډه دلته لري، ځکه دلیل یې دا دی چې امکانات ورته شته. وطن کې امکانات نه و، دلته هر څه امکانات ورته شته، صرف جرات غواړي چې دوی فعال شي او مخته ولاړ شي.
ډېر ښه، زه ستاسو لپاره لا بریا او هیله لرم او هیله منده یم سې راتلونکي کې که زه تاسو سره مرکه کوم ډېر پرمختګ مو کړی وي، ډېر لاسته راوړنې ولرئ لکه اوس غوندې. غواړم پوښتنه وکړم، په کډوالۍ کې معمولا انسان هغه د وطن موډ کې ډېر یې او وطني سندرې ډېرې زیاتې اوري، تاسو څنګه سندرو سره څنګه یاستئ باوجود دې سې ډېر مصروفیت لرئ، خپل هیوادوالو لپاره خدمت کوي او مصروفیت مو ډېر دی، سندرو لپاره هم کوم ځانګړی وخت لرئ سندرې اوري؟
ولا تعصب دی ونیسي، خو دا موټر کې هر وخت پښتو سندرې اورم، ښه داسې وطني سندرې اورم، د عبدالله مقری سندرې اورم، کله کله دا د شهید جنرال صاحب راجد په اړه چې دا د سپین بول د سندرې ویلې دي، دا ډېر اورم. ځینې دا زموږ زه خو ځوان نه یم، خو دا زموږ د ځوان نسل سندرغاړي هم یو هنرمند دی په نوم د امین شریف دی، که داسې یو نوم لري، هغه هم ښې سندرې وایي. خو دا پښتو اورم، نو اوس بیا خلک دغه زه چې کله کله مرکې کوم خلک زما لحظه په لحظه مرکه اوري، وایي وایي یو نقطه ځین
را پیدا کوم منفی،
خو پښتو سندرې ډېر اورم.
پښتو سندرې ته تاسو یادونه وکړه د عبدالله مقری سندرې اوري، عبدالله مقری سندرې ډېری اتڼیزې سندرې دي. کوم وخت داسې سوی د سپینې ملار کې موټر درولی او اتڼ ته مزړه سوی ټایپ دي موټر مو جګ کړی غږې او کته سوی راځه چې دلته یو اتڼ وکړم؟
ولا داسې وخت خو نه دی راغلی، خو کله کله د اتڼۍ سندرې چا چې وو چې د چا په ناوې پسې ځو، لکه خپل افغاني کلتور غوندې، بیا په لاره کې یو ځای درو دا ټول ته وایي چې نو اوس راکښته سه، یو اتڼ هم په دې لاره شپاردش شاردش چې ورته وایي نه و، هغه چې هر څو نه چې هر چېرې ژوندو کې بیا به افغانۍ رګ راکې دی.
بلکل، په همدې خاطر ما هم دا پوښتنه
وکړه. میخني وطني سندرې ډېر اورم، د عبدالله مقري د وطن په اړه ویلي استاد ګل زمان د وطن په اړه سندرې ویلې، ځینې هغه ماښامداري جاپاني ورته وایي، هغه د وطن په اړه ډېرې ویلې، د جنرال سبلازق په اړه ډېرې ویلې. نور خو چې وطن ځای راشي، خو وطن خو هم زموږ د کلتور یوه برخه ده. که وی کړی مو دی، پرون زما سوشل میډیا ما ته نوټیفیکیشن راکړی و، فکر کوم د درې کالو مخکې، پرون افغانستان د افغانستان د قوا یوی قمندان جنرال شعیب و هغه زموږ ستاسې دوران خان چې سپوږمۍ ته ختلی و، هغه و د وزارت دفاع معاونین و وزیر صاحب دفاع دغه ټول موږ په قوا یوایي کې هلته افغانستان کښې ښه اتن کړی و. هغه قسونه ما تېر ماښام ولیدلی، نو هغه نوټیفیکیشن یې میموریز چې ورکوي، نو ښه اتنونه مو کړي دي. دا خو هم د کلتور یوه برخه ده اتن اوس.
بلکل، زه غواړم له تاسو پوښتنه وکړم چې د خپرونې په دې برخه کې غواړئ د چا سندره واورئ؟ د خپرونې په دې برخه کې د کوم سندرغاړي سندره ډېر خوند درکوي درته خپره یې کړم، او اورېدونکي هم د تاسو په خوښه یوه سندره واوري؟
ولا د شفیق موري د سندره اوس را یاد شوله،
د غنم غوندې وطن.
نه، دا د بلال یو قربان څه رقم ده، دغه سندره
د بلال خو ګازانه حتما په دواړو سترګو ورځو. د شفیق مرید په غږ باندې ښکلې سندره ورو بېرته خپرونې ته راګرځو.
د بلال خو ګازانه د ملال یا قربان بلال خوگا ازانا د ملال یا قربانا د بلال خوگا ازانا د ملال یا قربانا زما مینه زما زانا خاستا افغانستانا زما مینه زما زانا خاستا افغانستانا د بلال خوگا ازانا د ملال یا قربانا شان باد سرگنشی کلے شان باد سرگنشی بخندا بدل تجنشی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دب بیا سر پیونشی دب سن دے ترے تمشی لوی ملت چی لوی افغانا زمامینے زمازانا خائستا افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا ظالم غرور
بماتي قسمت بمون جاتي دو آگان برا ٹول بونڈی کے ہر پاچی آفلا بشید امن گلوں کے روانہ زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا جب لال خوگا آزانا دملا حکمت برکاتا دس خلشی ودانشی چسلور کنج دنیاوی ساد پوہ ترجمانا زما مین زما دانا خائستا افغانستانا جب لال خوگا آزانا دملال یا قربانا زما مین افغانستان
د ټال او ټال د خبرونې اوریدونکو به هم تاسو ښه راغلاست. سوی مخ خبرونې ته بیا هم له موږ سره مخه غلې سمې محمد په خبرونې کې میلمه ده او د افغانستان په اړه هم یو دوه درې پوښتنې ترې ولرو. محمد صاحب، تاسو په افغانستان کې د ځوانانو د ټولنې لپاره هم کار کول، ترڅنګ دولتي ارګانو کې هم تاسو دندې درلودې، کومه برخه کې ډېر راحت واستئ؟ هغه ډېر رسمیاتو کې په دولتي اداراتو کې ستاسو کار کول او یا هم کدی ځوانانو په منځ کې د ځوانانو ټولنه لپاره تاسو خدمت کول او د خلکو د عامو خلکو په منځ کې ډیر خوشاله وي؟
وظیفې کوم د دې اجرا په افغانستان کې او درې وظیفې چې واقعت یو لوی بدلون درلوده، هغه یو اول څه چې کله د ځوانانو د نړیوال ټولنې مشر وم او چې اوس هم یم، ما ډېر څه په هره میاشت ما څلوېښت یا پنځه څلوېښت کسان د سولې نړیوال سفرونو ته یا کانفرنسونو ته لېږله، لکه بنګلادیش، نیپال، سویډن، فنلاند، انډیا، نور نور ځایو ته مې استولې. یعنی د دروازې بندې دروازې د نړیوالو ځوانانو د افغانستان د ځوانانو منځ کې مې خلاصه کړه. بل ډېرې بورسی مې لکه د داکا بنګلادیش یونیورسټي ته، هندوستان ته، ډېر بورسی اوږدمهاله او لنډمهاله کورسونه او بورسی مې ورته راویستلې. او بل کېدای شي داسې معلومات ولدي هندوستان کې چې کله مریضان تلل هلته ځینې ترجمانانو پیسې هغه ما تر یو حده له منځه یوړل. هلته مې یو قرارداد د ټول روغتونونو سره امضا کړه چې کله افغانان یا ځوانان راځي باید دغه ترجمانی سیستم تېنه پیل شي چې څلوېښت سره ترجمانانو ته لاسرسی ولري. نو او بل دننه په افغانستان کې مو ډېرې ورځې لمانځله، حتی د ځوانانو نړیواله ورځ، هغه د نجونو ورځ، روز دختر چې ورته دوی ویل. هغه دومه وظیفه چې ما وکړله د کمپاین زه چې د سولې او اعتدال د نفاق پر په مشري پسد جمهوري ته تی کاندي، زه د ځوانانو افغانستان په سطح رئیس وم، د کمپاین بیا د مبلغینو نازنینو رئیس وم سربیره د ځوانانو. ما سفرونه وکړه هرات، کابل، ننګرهار او مزار او ډېرو ولایتو ته لاړم. ما خپل د ولس واقعي سهره ولیدل چې هیڅ څوک نو ولیدل مثلا چې ظلمونه کیږي په سجن ډول کیږي پر پښتون باندې بلبل قوم سونه ظلم کوي یعنی دا شیان ما ټول په خپلو سترګو ولیدل زه ولسوالۍ ته تللی وم ماته د یو خوړی شوی دی دننه پورې دلته نه طالب راغلی نه پولیس راغلی نه اردو راغلی نه ولسمشر راغلی نه کوم وزیر نه کوم وکیل راغلی تا والله فاوې خپل مشلاغتي ماته وه د جنرال صاحب درېیم وظیفه ده د جنرال صاحب رازق د شهادت نه مخکې یو واقع تېر پېښ شو میدان کښې پخوانی رئیس په دوسیه کښې ختم شو برطرف شو جنرال صاحب رازق ماته تلیفون وکړ نو په دغه شپو کښې زه د پارلمان منابع بش نوم یې راڅخه هېر شو هغه بدحاله وو نو زه دلته کالیږم چې زه د هغه په ځای ولاړ شم دلته د مینه مینه حاجي صاحب قادر ولاړله او دوی په ما پسې ولاړ وو نو په دغه وخت کښې جنرال صاحب رازق ماته تلیفون وکړ چې راسه کمدار میدان وایي تش دی دا ځای ډک کړه تر څو چې یو رئیس نه راځي نو زه دلته ولاړم په دې میدان کښې سه ډېر فساد ډېر فساد وو قاچاق کېدل نور شیان افتون کښې چې زه اوس درته وایم چې څومره خلک ما را وګرځوله څومره قاچاق میدان کښې مې څه تغیرات راوستی وو یاپي مې دلته په هغه وخت کښې د وخت د ارتباط خارجي د کندهار زون رئیس الکو صاحب وو یو ځوان وو هغه ډېر غښتلی ځوان وو د هغه سره مې لاس یو ځای کوي یاپي مې هغه ته وسپارلو تغیرات مې په کښې راوست ډېر کار مې پوه کوي نو دا هغه وظایف وو چې واقعي موږ په وطن کښې یو تغیرات راوستله نور زما ډېر وظایف زما معاش ټول شیان د بیرون سره راتلی ما د افغانستان د دولت سره ډېر معاش نه دی خوړلی
په ټوله کښې د افغان ځوانانو یا د نسل لپاره تاسو کار ډېر کړی دی او اوس راځو افغانستان ته افغانانو ته په ټوله کښې ځوان نسل ته وخت ډېر نه ورکړل کېږي تر څنګې خدمت ورته نه کېږي لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه کار مو ډېر ورته کړی وو ستاسو پیغام ورته هغه کسان ته چې اوس په افغانستان کښې دننه دي ځوانان دي او بې هدفه دي انګېزه نه لري تر څنګې کار نسي کولی او اجازه هم نه ورکړل کېږي فرصت ورته نشته سي د دوی مخې ته یوه لاره خلاصه سي ستاسو پیغام هغه کسان ته څه دی چې واقعا هېڅ دروازه یې پر مخ خلاصه نه ده څه باید وکړي
اول خو هغه اول سوال دی وو ما افغانستان کښې تقریبا په هر ولایت کښې او په هر ولسوالۍ کښې د ځوانانو استازي درلودلی یوت امباسډرز ټول اقوام وو ورځ سیاست اجرایه کښې موږ مجلس درلودی ډاکټر صاحب عبدالله خپله وویل چې حکومت ونه سوای کولی چې ټول اقوام په ځان راټول کړي ما تا پر ځان ټول کړی د ځوانانو ورځو په هغه ورځ خیر په هر صورت وله د ستا د سوال پورې جواب یې ډېر سخت دی نننی تحلیل د افغانستان په اړه ډېر سخت دی که ځوانان هلته تشویق کې خطر سره مواجه کېږي داسې یو اداره نه دی چې دا په نز نه دی چې د ځوان په ارزښت پوه سي داسې یو اداره نه ده چې د ځوان د ځواک په ارزښت پوه سي داسې یو اداره نه ده چې د ښځو او د ځوانانو په ارزښت پوه سي یا د دوی په سرمایه پوه سي چې دغه ځوان خو زموږ سرمایه ده داسې یو اداره نه دی چې وایي چې دا ښځینه خو زموږ د ټولنې د نیم زیات نسل دی دهغه په ارزښت پوه سي داسې یو اداره نه دی چې د تعلیم په ارزښت پوه سي داسې یو اداره نه دی چې د ځوانان په ارزښت پوه سي نو اوس که موږ ځوانانو ته ووایي چې هله خپل لاس په کار سي یا خپله فعالیتونه شروع کوي بېرته هغې ادارې ته مواجه کېږي هغه اداره د دوی د دوی عزت هم ورته مهم نه دی بې عزته کوي هم وهي هم ټکوي هم بندي کوي هم بس دا اداره زه کله کله وایم چې موږ باید د سره مسلمانۍ زده کړو حتما موږ نه پوهېږو مسلمانان هم دوی دي ملکان هم دوی دي ملایان هم دوی دغه کوم مسلمانۍ چې موږ زده کړې شاید دا غلطه وي شاید موږ په بله دنیا کښې یو شاید دوی ته یو بل دین وي یو بل بحث وي یو بل ارزښت وي نو د نننۍ تحلیل مسلۍ تحلیل چې په افغانستان په اړه یې څوک کوي، هغه هر ځوان مواجه کوي د خطراتو سره، د میاشتنۍ ادارې سره. موږ خدا وایي چې الله پاک دې دغه د ادارې په زړه کې یو رحم واچوي چې دغه ځوان څوک دی، د ده زما دپاره د ده سرمایه څه ده، ارزش یې څه ده، سبا دی څه کولی شي، وطن به څوک وساتي. 15 کاله په دې ملا او ملایي خو سات نه سره ورځي.
مومن صاحب ډیره زیاته مننه چې په نننۍ خپرونه کې موږ سره برخه اخیسته و، خپل وخت مو موږ ته راکړ. سلامت اوسئ. په پای کې د عبدالله مقری په غږ به یوه وطنیزه سندره درته خپره کوم، داسې صحیح ده؟
بله بله، بس ستا خپل په فرمایش را ته دغه که زه به یې درسره واورم. نور تاسې او ستاسې همکارانو ته ښه وخت غواړم.
ډیره مننه کوم. مخې چارې
عقل مند بختور غلامان دی قدم نگدی تا قدم د زمانی پا قدم کیگرا پیو قبر دالی کلین دیر خوکشو او ته مغروره د دنیا په ژوندون مشه څوک د خپل ځان څوک د جهان غوښې خوري خلک لیوان شو د انسان غوښې خوري څوک د خپل ځان څوک د جهان غوښې خوري خلق لیوان شده انسان وقت خوری سوک دخپل دان سوک ده جهان وقت خوری خلق لیوان شده انسان وقت خوری دکی مرغان وخی خوری خلق لیوان شو ده انسان وخی خوری په صحرا دشتو کی مرغان وخی خوری خلق لیوان شو ده انسان وخی خوری څوک د خپل ځان څوک د جهان وخی خوری خلق لیوان شو ده انسان وخی خوری څوک د خپل ځان څوک د جهان وخت خوري خلک لیوان شو د انسان وخت
او ټال
پیغامونه، خبری اتری، سیمیز دودونه او سندری.
کدی دسمه او کدغر کلی دی تول دنیا کے پختان کلی دی وطن تراش مسافراشنا دلتا ہوا دلتا اوب کلی دی او یارا یار رختیارا باندے سلام آئے دا پسرلی ستان پسخ کلی دی خیر دے دبل چان پختنا وکا زما بریتنا ستابن کلی دی ڈوستر گو میر منے باڑ دیکھنے دکھنا ڈوستر گو میر منے باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا دکھنا ڈوستر گو میر منے باڑ دیکھنے دکھنا ڈوستر گو میر منے باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا دکھنا ڈوستر گو میر منے باڑ دیکھنے سنگین ناست نستنے والا سم پورے را پورے وزی غشی غشی غنے غنے والا سم پورے را پورے وزی ہر یو گوگل دے وینی وینے یا گل ورینے ہر یو گوگل دے وینی وینے یا گل ورینے میند ٹول پچڑا دینا سل گئے وہینا میند ٹول پچڑا دینا سل گئے وہینا دکھنا ڈوستر گو میر منے باڑ دیکھنے چد چند شرو شورا تنشم ستا بڑو دغنش بولتوں سچد زان سرد زڑپ جنشم ستا بڑو دغنش بولتوں جس مازل استا بانشی دوال چوڑشی جس مازل استا بانشی دوال چوڑشی خواگ خواگ سکندل کبینا پتلاشینا خواگ خواگ سکندل کبینا پتلاشینا دخونا ڈوستر گو میر منے باڑ دیکھنے